کابل کې د سهار 9 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو دول سات خبرونې له هم دې شبي پایله او د ماشام تر 9 بجو په دوو ژبو خبريږي. نن شنبه د 1399 کال د سلواغي سلورمه چې د 2021 کال د جنوري له دروشتمه سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه به تر خبرونو وروسته واري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان ویلی چې متحده ایالاتونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نور او سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دی. کڅنګه د اعلامیې لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشوت. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تور نه رد کړل چې ویل دي بی نوم او نشان الوتکې د حمد کرزی له نړیوال هوایی ډګر قاچاق وړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جماعت کې دا تور نه لګولی وو.
چرا طیارهای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو الوتکی راځي، ولی امنیت د بل ادارې لخوا نیول کیږي. هغه اداره چې په غلا او کې شریک ده او د خلکو امنیت هم چې د چارواکو خپلوان دي نشي. بی له کوم ویره او مانی هر څه چزړې غواړي وړي. طلا دي، پیسې دي، ډالر دي، حتما امدادي بل څه نه دي.
طلا اس، پول اس، ډالر اس، حتما امین اس، څه دیګری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښت د حکمتیار د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرام مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند تر شپاړس منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه د جنوري په شپږویشتمه نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. د سوپر لیگ له 13 ټیمونو څخه د سر اووه ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلای شي. زموږ غلا زده راډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسکور محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې د هم آنلاین وختل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي رادیو مشال رادیو ته ویل
سو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلې دي، زموږ خبره نه منلې دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه خو کیږو، ځکه چې موږ سه ناجایز خبره نه کو، موږ خو صحیح خبر کو خپل حقوق د پاره ولر او موږ دا وایو چې موږ لدی آنلاین اگزام وا.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به په ورسته عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغیز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تور پوستی امریکایی په وی چې دفاع وزارت پنتاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تایید وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په دې خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی یم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانې وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزه مسویده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په دې مجله کې د راپورونو اوري. د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. خو د مالیه وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو ته په کتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم اوري چې د امریکا سنا جرګې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړي او د ژوند پرنګونو کې اوري.
تقریبا شل کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړوکی دکان لرو او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړلې. اوس الحمدلله په پارکای صنعتي کې خپل ځمکه لرو، ماشینري لرو. تقریبا 160 کسان مونږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دا مجله مو تر ونی مو بجو ده. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدی چې وارلمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم سوی، د ځواکونو په بیړه استل د لاسترارونو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللی دی. سفی الله ستانک صاحب په اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکي په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلی ستولتنبرګ همداراز د امریکا له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنګ کې د دوامدارې ښکېلتیا په معنا بللی. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له CNBC سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به په ګډه کیږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم. یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
د ناتو سازمان د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانی ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. لا غې ډلې یواله افغانستان د ځواکونو ایستل و. ناتو له اول سره ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل بل لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستان خپل ټول پوځیانو باسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستان وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورسو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 14 مالی کال بودیجه په مشروع ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اسخری ازادي رادیو ته ویلي د ولسی جرګه او مالی وزارت ترمنځ د 14 مالی کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره دوه لورو ته خپل طرحه استوله ده، خو د مالی وزارت وایي په قانون کې په مشروع ډول د بودیجه تصویب نسته. نور حال اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 14 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته ویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. دا خغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت ته دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډول والی یا یو شانوالی لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلی. د مالی وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي رادیو ته ویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړی کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر ونی ورستې ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ دا هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوریدو سره وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو اوس به له احمد تکل وورو چې نړیوالو رسپانو پر کومو مسایلو تبصره او مقاله خبره کړې دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستیو وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بل ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کېدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانی مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. Stars and Stripes ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنې یا به سمدستي امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړجمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګانی کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د استیزا مساویده استوي. شومر سره له دې چې ځینو جمهوری پالو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې ټینګار کړی چې ټرمپ محاکمه کوي. سفی الله ستانګزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري 6 یرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه ترسره کړي. یو بشپړه او منصفانه محاکمه بوي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
ښاغلي شومر وویل د سنا جرګې ډیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ټرمپ محاکمه ځکه ناقانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په ځواب کې ویل دا بې معنی خبره ده چې که ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیبه معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جنوري په 6 د خپل ځای ناستي ولسمشر جیو بایدن د لوړې په مراسمو کې نه و حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ، د جنوري په 14 د استازو جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګیدلې چې د جنوري په 6 بلوا پارولې ده. د جنوري په 6 د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په خوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ترامپ په پلوي په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي و چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایدن تاییدی روانه وه. ترامپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوې. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براعت وموند. هغه وار ټرمپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ټرمپ استیضا تایید کړي او تمه ده له دې وروسته یې د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا
نه بناست، نه مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو خبرونه هر سهار د هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشم تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس اشپشنوي او په څو لوی شهرونو کې پر د اف ام پر سلا شهر پنځه چپه په صافه وزي ډول اوریدلای سي. اوس به بیرته خوست ولایت ته ورسو. هلته یو شمیر ځوانان د یو علمي بنسټ په چوکاټ کې هره اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې ناستو مسؤلین وایي که امکانات ورته برابر سي ناستې به یې تر ولسوالیو هم وغځوي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې اوري.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندویا ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمی هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اطرافي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلی. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه بل دوی نه سپمو.
د دې اونۍ اونۍ زنسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یو نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړل. یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځک هم ستډیر دي منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي مګ نور واس نستا یوې خواته نه دي منځک اخیستو څوک راتوای ته دا واخلا نو واس لرو چې کور په جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې مقصد دي دا د کورو نمرې راکړي موږ ته دا خپل جونه توضیح کړي چې موږ خپل جونه پرې جوړ کړو. هیله نه دا ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غام وخورې. وسلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټنکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې. نو ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ پوړي کسان دغو غم وخوري. کوچني موټر خو دا شوې غټ موټر والا ټوله خره مخامخ دي. لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده. د امر فری بند دي پلچکونه لوږه وسوي دي.
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم د مهمو خبرونو لاندیز. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله موهب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوای چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو بې نوم او نشان الوتکې د حمد کرزي له نړیوال هوایي ډګره قاچاق کړي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یورزنی لوبه ترسره کیږي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دا لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو نو ازموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. وسام د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
زمان ما عبدالجبار صافیده د شهرت گروپ کمپنی رئیس ما.
څنګه مو دا کاروبار را شروع ک؟
تقریبا شل کال مخکې یوش کال کیږي چې او دا غنه درې کال مخکې چې مونږ په جلال آباد کې وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان مونږ چپل کې راوړلې په جلال آباد کې خرڅولې. به دا غنه ورسه کله چې طالبانو واخراغه په کابل کې لکه حالات خښو کابل کې نمائندګي جوړ کړلې. دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې چپل کې راوړل تم خرڅولې. دا غنه په 1990 کال کې دلته په جواز موغه او خپل چاغه ماشینې چې پاکستان کې بم پنجابیانو مال غوړو به مال پی جوړاغه ماشینې مراوړه. طالبان وخت درې کله طالبان وخت فعالیت کړل رو د چیو ساده په یو کرایه یو موړو کې کورم نیول پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارک صنعتي کې خپل از مکل رو خپل ماشینې رو لرو هغه ماډرن ماشینې چې هغه نن ته تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کې هغه ماشینې موږ سره ده. تقریبا یو سل شل کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دغه نوې کار موبایل کوه حتما ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه خاص تن به افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول به هغه په هم د فروشي باندې تبدیلول به دغه نور څه فابریکه جوړول به په دې کې تقریبا 100 دفعه ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شو یستو کارګرم نه لرو د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانه چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
یعنی یک تاسو نوې کاروبار پیل کړی ډیر کوچنی سرمایه بابا څنګه؟
بالکل زما خیال دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال ما راوړ په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو او همدا حال زلي حال زلي او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.
ما. دوستانو اوسم زما همکار سید سمیع با استودیو تر غلی دری مجله در توران کی او د ورځې په وجدو کې زموږ نور خبرونه هم را سره پاتسي. اوا سب شغله
تشکر فریبا جان خستانه.